شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. زه احمد شیبر په دې خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. شمشاد زدران په تخنیکي برخه کې راسره مرستندوی دی. سلامونه. داسې ادعا شوې ده چې په کابل کې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال د دې ډلې له یو بل چارواکي سره وژل شوی. د دې موضوع تفصیل تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي درې کسان یې د 25 کیلوګرامه تریاکو او چرسو د قاچاق په تړاو نیولی دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ ولوړ پوړي غړي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې انټرپول د دوی یو فعال غړی ګیلمن وزیرستانی په بحرین کې نیولی دی. بشپړه خبرونه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې خپلوانو یې ټپي کوچنیان روغتونو ته انتقال کړي دي. دی وایي د دوو کوچنیانو روغتیایي وضعیت ډېر خراب و او پر لاره یې سا ورکړه او درې نور په روغتون کې تر درملنه لاندې دي. د جوزجان امنیې قومندان د دې پیښې په تړاو وویل چې طالبانو مخکې د امنیتي ځواکونو د تګ راتګ پر لارو ماینونه فرش کړي وو چې له هغه راهیسې دا سیمه له ماینونو نه ده تصفیه سوې. درزاب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې د طالبانو لاسته ولوېده او تر اوسه هلته ماینونه شخت دي او نه دي خونسا سوي. د تخار ولایت چارواکي وایي درې کسان یې د 25 کیلوګرامه تریاکو او چرسو د قاچاق په تړاو نیولې دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. دی وایي دا مخدره مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای سوي وو او له بدخشان څخه تخار ته انتقالېدل. قاچاق وړونکي پر لاره د تلاشۍ پر پوسټر وګرځول سول. درې سره قاچاق وړونکي د بدخشان اوسېدونکي دي. له بلې خوا د بغلان پولیسو د 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وویل چې دا مخدره مواد یې له بلخ څخه کابل ته قاچاق کول. بغلان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارو یو ګڼل کیږي. د بغلان چارواکي ادعا کوي چې ډیری مخدره مواد چې له دې لارې قاچاق کیږي کشف او نیول کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرند ویل چې د کابل د امنیه قومندانۍ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر احمد احمدی د مخدره موادو د کاروبار په تور نیول سوی دی. ویل کېږي د مخدره موادو لوی قاچاق وړونکي په دې هیواد کې اوس هم د قانون له سترګو لیرې پاتې کېږي. په تیرو څلورویشتو ساعتو کې په سرپل ولایت کې په بیلو پیښو کې درې ښځې وژل سوي دي. د سرپل چارواکي وایي یوه ښځه د کورنۍ د وهلو ډبولو له کبله وژل سوې، یوه بله په دې ولایت کې د ډزو په نتیجه کې او د یوې بلې مړۍ موندل سوی چې تر اوسه یې د مړینې لامل نه دی روښانه سوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون کمیشنرې شبنم صالحي ازادي راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه داسې وویل.
زموږ د دوو میاشتو راپور د نومبر 15مه د تاوتریخوالي خپور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم موږ د دې کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د ثبت شمیرې 18.2% لوړوالی راغلی او په راتلونکي اونۍ کې موږ تقریبا د 2018 او 2019 کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګزارش نشرو او دې کې به دا ټولې پیښې په مقایسې توګه په دې باندې بحث وکړو.
د ډیرلسو اتنیوم مریض کال له پیل راهیسې دا په سرپل ولایت کې د ښځو نه هم قتل دی چې د ښځو چارو ریاست ثبت کړی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ولوړ پوړي غړي عبدالله ننګیال پر ټویټر پاڼه لیکلي چې انټرپول د دوی یو فعال غړی ګیلمن وزیرستانی په بحرین کې نیولی دی. د انتقاد کړی چې د پاکستان حکومت په بهر کې هم د پی ټی ایم غړي د نیولو لپاره هڅې کوي. د پاکستان او بحرین حکومتونو اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مسؤل وایي چې د جعلي قضیو پر وړاندې به یې قانوني مبارزه دوام وکړي. دا خبره د یاد غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او څو نور نږدې ملګري یې د پاکستان د قوانینو د ماتولو او په ادارو د تور پورې کولو په قضیو کې په زندان کې شپې ورځې تېروي. جاپان نن په قرنټین سوي بیړۍ کې د کورونا ویروس یو 24 نوي پیښې ثبت کړې. په همدې حال کې په چین کې د دې ویروس له کبله د وژل سوي شمیر 618 ته لوړ سو. په ویروس اخته مړو سوي کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ په اړه یې په لومړي سر کې خلکو ته خبرداری ورکړی و. تر یو 24 تایید سویو پیښو مخکې شل مسافر ټوکیو ته نږدې له دې بیړۍ وایستل شول. شاوخوا 3,500 کسان په دې بیړۍ کې بند پاتې دي. صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې جاپان به د بلې بیړۍ بهرنیو مسافرو ته د وتلو اجازه ورنکړي. دا ځکه چې په یوه بله بیړۍ کې چې له هانګ کانګ څخه د جاپان پر لور روانه ده په ویروس د احتمالي اخته سویو خبر ورغلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو پر مهال د عرب ټاپو وزمې د القاعده شبکې مشر وژلی دی. ترامپ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د قاسم الریمی وژل کېدل به د دې ترهګري ډلې د ضعیفه کېدو لامل سي. خو ده ونه ویل چې ریمی څه وخت وژل سوی دی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د ریمی په مشرۍ په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې څانګې په یمن کې پر ملکیانو نه بخښل کېدونکي ظلمونه کړي او د هڅه کوله چې امریکا او د دې هیواد پر ځواکونو حمله وکړي. قاسم الریمی په 2015 کال کې د ناصر الوحیشي ځایناستی سوی و. د خبرونو پای.
دا ساجی رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په واوري چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو د مرستیال مشر د وژل کېدو خبرونه خپاره شوې دي. په بلخ کې شاوخوا 1,500 کسان د سیمه ییز اردو لپاره روزل شوي دي. یو شمېر افغان کډوال نن د سربیا له سربیا هنګري ته اوښتي دي او ځینې کډوال لا هم په سربیا کې پاتې دي.
د یخ د ولې پوسو مسافرین دلته کیمپونه چې دی کوم دونه سہولت نشته لري کوم د مزګر چې مسافرین ډېر زیات دي دلته نو دیو پارکونه کې شپې کوي سړکونه په غاړو باندې شپې کوي.
دا به هم واوري چې په جاپان کې په لسکونو کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمه بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شي. پاکستانی طالبانو ادعا کړې چې د دغې ډلې پخوانی مرستیال وژل شوی دی. داسې ویل کېږي چې دا کس په کابل کې وژل شوی دی. تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې د رهبرۍ شورا غړی شیخ خالد حقانی د یو بل طالب قمندان قاري سیف الله پېښوري سره یو ځای د امریکا په لوا ځواکونو له لوري وژل شوی دی. د دغه اعلامیې په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قمندان د روان میلادي کال د جنوري په 1 نیټه وژل شوی دی. ویل کېږي چې دواړه وژل شوي کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. که څه هم معلومه نه ده چې دوی په کابل او پکتیکا کې څه کول. خو د بی بی سی په راپور کې د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله راغلی دي چې دا دواړه مشران د مرکزی مشرتابه په حکم کابل ته د پټي لیدنې لپاره لیږل شوي وو. پاکستانی طالبانو دا هم ویلي چې د دواړو مړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې خاورو ته سپارل شوي دي. د کونړ ولایت د شولتن ولسوالۍ یو قومي سپینګری ملک حبیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څو ورځې وړاندې د شولتن د چوګام سیمې ته دوه جسدونه راوړل شوي وو او د ډیورن کرښې ته څیرمه خاورو ته سپارل شوي دي. خو دی وایي معلومه نه ده چې دا څوک او چرته وژل شوي وو.
ونګا معلومات دا ورو چې په پاکستان پاکستاني دي هغه مشوي دي دا د منځه د ګورو چې کاپي کې تو څه کوي دا وړي دي پاکستان پاکستاني دي دا هغه څه کوي دي او دا هغه د دې د اته کاري باندې څنګه سره او څنګه د نشو په لټه نو
د پاکستانی طالبانو خبره شوی اعلامیه وایي چې شیخ خالد حقانی له دې وړاندې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر پاتې شوی او قاری سیف الله هم د دې ډلې مهم قومندان بلل کېده. شیخ خالد د 2004 لسکال په پیښور کې په یو پوزي خونځي په حمله کې په لاس لرلو تورن دی. په دې حمله کې نږدې 150 کسانو وژل شول چې زیاتې کم عمره ماشومان وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه شان افغان طالبانو هم د دې پیښې په اړه بېخبري ښودلې ده. په ورته وخت کې یوې افغان امنیتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کابل د انټر کانټینینټال هوټل ته څیرمه د بادام باغ په سیمه کې دوه تنه افغانان وژل شوي وو. دغه سرچینې د وژل شویو د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو وایي چې دواړه د افغانستان د ختیځو ولایتونو اوسېدونکي وو. بلخوا د افغانستان په ملي امنیت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په تړاوي یوه لویه شبکه نیولې ده.
د پاکستاني طالبانو د مرستيال او یو بل تن د وژلو خبرونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې د احسان الله احسان په نوم یو چا پیغام خپور کړی او ویلي دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویاند و چې په 2018 کال کې پاکستاني پوځیانو ته تسلیم شو. دی بیا ډیر قید نه و. له جیو تلویزیون سره یې هغه وخت مرکه هم کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی و چې پوځ طالبان ساتي، څه نه ورته وایي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون له کابله په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. که لومړی راشم دې ته چې د احسان الله احسان تر تښتېدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مرستيال مشر د وژلو خبره څرنګه خپور شوې؟ دا خبره معروفه ده چې تصادف په سیاست کې بي څه نه وي. سمون صاحب
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. سم د پاکستان د تیرو اداو په څیر یو ډېره مضحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مرستیال وژلی او ځینې نور ورسره کسان یې هغه کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً هم د اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پیریم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړي. زه فکر کوم د همدې دا یعنې د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زموږ جنګ له تروریستانو سره ده او دا تروریستان چې دي ګواکې په افغانستان کې دي، افغانستان یې تنظیموي.
بله،
ځکه پی ټی ایم پیدا کی چې پاکستان چې په افغانستان کې جنگ روان دی تر شاید دوی لاس دغه بل هغه قبایلو کې چې دوی کوم عملیات کړي دي هغه هم ستاسې په نوم عملیات دي، یوازې هدف یې دا چې پښتانه ووژني.
بله سمون صاحب، بله سمون صاحب، سمون صاحب وبخشه، دا خو د پاکستان هڅې دي، لیکن که ډیر تراشو لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه وژل شوی د افغانستان حکومت علنا څه ولې نه وایي؟ ولې وار له واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به هم ویلي و. بل دا ده چې دلته داسې راپورونه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستاني طالبان دي، داسې راپورونه هم شته چې دا خپله د ایسای پورې تړلې شبکې وچ په کابل کې ټوپونه کول قومي شخصیتونه او مخور شخصیتونه یې وژل. داسې ادارې هم شته. زه فکر کوم که چېرې دا ډېره مضحکه اداره که چېرې داسې ته هم وایي نو پاکستاني طالبان بیا په کابل کې څه کوي؟ دا ډېره عجیبه هغه ده ادا ده. او په تېر کې هم افغانستان ډېر داسې ثبوت نه دی وړاندې شوی. پاکستان خو په تېر کې هم داسې کړي وو لکه طاهر داوړ یې راواخیسته په اسلام آباد کې ووژه، بیا مړی یې راوړ په هغه کې یې واچو په افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. نو زه فکر کوم دا داسې یو څه صحنهسازیانې دي، یو څه ډرامه ده چې پاکستان بیا په دې توګه غواړي یو څه امتیازات ترلاسه کړي. حقیقت نه ډېره لرې خبره ده، هېڅ عقل دا نه شي منلی چې داسې یو څه دي رښتیا هم په حقیقت کې.
که چېرته دا حقیقت نه لري نو بیا هم زه همدا پوښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وار له واره څه نه وایي؟ یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي راډیو هڅه وکړه چې له بیلابیلو ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او دا موضوع د موضوع سپیناوی وکړي.
بالکل، د افغانستان حکومت باید د یو مسؤل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. خو ضرورت یې نه هغه د پالیسي مسله یې د سیاست مسله به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنی موږ د یو د مسایلو د واګه په توګه چې دا مسایل نږدې څارو داسې تصور نه کوو چې رښتیا هم دا د حقیقت ولري. یو بله مسله ده هم کېدای شي چې د سولې په پروسه کې پاکستان تاسو پیګئ چې پاکستان او امریکا اوس په دې پلان کې یو دي. دوی د افغانستان د حکومت د سولې خبرو مخالف دي. دوی هغه څه چې افغانستان حکومت غواړي چې طالبان باید اوربان ومني، باید افغاني خبرو ته حاضر شي. پاکستان د دې برعکس، دوی هماغه د تاوتریخوالي د کمولو په سناریو مخسوري او دا یو څه امتیاز ورکړي امریکا سره مخامخ دین پی او کې. نو په دې اساس هم کېدای شي دوی یو فشار په حکومت باندې راوړي او څه امتیازات واخلي. دغه مسایل هم شته دي. نو دغه سناریو له دغه دوو مسایلو خالي سیستم مسله ده، بل دا چې د سولې مسله ده. پاکستان هڅه کوي چې په دغه شانو باندې عماد خان اخفال.
مننه نظیم سمون چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي چې د سیمیز یا محلي اردو لپاره سرتیری جذبوي او تر دې دمه په دې ارتباط شاوخوا 1500 کسان روزلی دي. تفصیل له مزار شریف د مجیب حبیب زی راپور کې.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه د سیمهیزې اردو په چوکاټ کې جذب کړي دي. په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه په ولسوالیو کې د محلي کسانو له منځه جذب شوي او له یوې دورې پوځي زده کړو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره خپلو اصلي سیمو ته استول کیږي.
جان کینا یک دوره دوره نظامی را سپری کردند، بعد دوباره در محلشان اینا تحت نظر فرمانده های اردوی ملی استخدام میشن و هم از خود محل هستند.
ده شاین قلدو چرواکی وایی چه تر دمه یه 1440 تنه پا 200 ټولیو کې د محلي سیمایزي اردو لیکو ته جذب کړي او کابو 400 ځواکونه لښپګو میاشتو پوزي زده کړو وروسته د دولت ضد وسلوالو سره د مبارزې لپاره د شمالي ولایتونو مختلفو برخو ته استول شوې دي. د دغه قول اردو د ویان په خبره چې د سیمایزي اردو ځواکونه عملا د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې، د جوزجان ولایت په مرکز او د سرپل ولایت په سوزمقلي ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالفینو په وړاندې جنگيږي او لا یادو سیمو سره د دوی د بلاتیا لوجه د امنیت په ټینګښت کې ماسر واقع شوې دي. هغه بیا د سیاسي او پوځي چارو کتونکو باور لوي چې سیمایي زوردو هغه محل په ولسوالیو کې د امنیت خوالی ته ماسر تمامېږي چې ځواکونه یې د پخوانیو جهادي ټوپک سالارانو او یا هم د طالبانو له تسلیم شوې ځواکونو څخه نوي جذب شوي. ادیب غیاسی یو له هم د کسانو دی. سیمایز اردو په هغه صورت کې معاصر ده چې د مسلکی کسانو او د ملی اردو د قماندانانو له خوا یې مشري وشي. د محلي اردو ځواکونه چې جذب کیږي باید د طالبانو پخوانیو جنگیالي مجاهدین، د داعش له پخواني غړي او یا هم وسلوال متنفذینو ته اړوند کسان نه وي. د شاین قول اردو د معلوماتو پر بنسټ چې په پام کې د 1500 تازه د نور ځواکونه هم په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان کې د سیمایز اردو لیکو ته جذب شي چې پر مختلفو تجهیزاتو به سنبال او په دایمي ډول به فعالیت کوي. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو په منځني صف په 12 پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. ولسی جرګې 13 شنبه د 1399 یم مالی کال ملي بودیجه مساوده د ملي بودیجه مساوده لوي میاشتې به سترسته درایو پاک سریت تصویب کړه. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ د چپکې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد پرختیایي بودیجه جوړوي. خو د نوې مالی کال پرختیایي بودیجه په څو ولایتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. څېړونکی محمد شفیق امین وایي
که چیرته امنیت نشتون په بعضی سیمو کې ده پرختیایي پروژو دی نه تطبیق بایس کیږي، دا به د ټولنیز عدالت او په مجموع کې د سیمایز انکشاف په وړاندې ناوړه پایله ولري.
د افغانستان پر انکشافي بودیجې د بیلابیلو ولایتونو د انتقاد په اړه ځانګړی او تفصیلي راپور د ازادي راډیو سهارنیو خبرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هنګری پولیسو له سربیا سره سرحد چې پرونه د کډوالو پر مخ بند کړی و نن جمعه وروسته له هغه پرانیست چې د کډوالو اعتراض پای ته ورسید. د ماشومان په ګډون لسکونه کډوال پرون په سیمه کې راټول شول او د یو اعتراض په ترڅ کې هنګری ته د اوشتو غوښتنه وکړه. د لویدیز سیستمونو هیوادو ته د غیر قانوني کډوالو د اوشتو لارې له هنګری، سربیا او څو نورو هیوادو تیرې شي، خو یو شمېر مهاجر لا هم په سربیا کې ایسار دي او البته په دغو کسانو کې چې هنګری ته اوشتي دي یو شمېر افغانانو. نولس کلن عاشق الله شتمن د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې اوس مهال د سربیا او هنګری سرحد ته نږدې سیمه کې په دې هیله وخت تیروي چې د لویدیځو اروپا هیوادونو ته لاړ شي. له ښاغلي شتمن سره احمد تکل مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې په سربیا کې کډوال اوس په کوم وضعیت کې دي.
او غواړي چې خواته ووري ډېر غمه چې دلته ډېره سخته څنګه ده کنه. نو دغه وجه
په دغه ډله کډوالو کې چې غواړي لویدیځ اروپا خواته ووري افغانان زیات دي که کم؟
په دې کې د څه وچ په سلو کې 80% افغانان دي، 20% د نورو ممالک دي، بنگلاديش دي، پاکستان دي، سوریا ده او داس نور ملکونو شته دي. پکې خو د زیات ډول چې 80% پکې افغانان دي، دوی سره فیملی نه دي، ماشومان دي، سره ځرانه دي، هر څه سره شته دي. سره
دوی په دې پویږي چې د دوی د وړاندې تک پر وړاندې کوم قانوني مشکلات او خنډونه شته؟
بالکل، موږ ټول پیګو د فامیلیانو ټول مسافرین چې دلته کوم پراتی دي په ټول ملکو کې دا ټول پیګي چې موږ به قانونه را روانې په دې لارو باندې سخت څنګه شته. ځکه چې همدغه رقم چې موږ کله په بارډر کې ونیول شو، موږ ته وهله کوي، موږ ته موبایل نو ماتوي، پیسې را نخلي، ان تر دومره پورې چې موږ خزلې کوي بیا هم دې خواته بیرته واپس کوي. نو خره زمیر زلالت پکې شته او بې قانونه ډول باندې موږ کولی شو.
تر ټولو زیات ناوړه چلند کوم سرحدونو او په کوم هیوادونو کې کیږي او شوی تر اوسه؟
د ټولو زیات سخت څنګه مسافر باندې تیریږي په کروشیا. کروشیا ملک بارډر چې ډېر سخت دی، مسافر نه سره ډېر زیات زیاته کوي، ځکه موبیلیټي ماتوي، ان تر وهل ورکوي، خپې لاسونه هم پرې ماتوي. همداسې شاته که وګوري د ترکیې نه چې کله بلغاریا ورته وي، بلغاریا ملک چې راوړي هم ملته ان تر پسپو باندې هم ماتوي، دومره پورې سخت څنګه په هغې باندې تېروي.
په دغه اوسنیو سړو او سختو ورځو کې دغه کډوال څنګه ژوند کوي؟ په کومو ځایونو کې دوی اوسیږي؟ په هوټلونو کې، کورونو کې او کپ کمپونو کې؟
نه، اوس فلحال چې دلته ډېر زیات د یخ د وجې پوه شو، مسافرین دلته کمپونه چې دی کوم دومره سهولت نشته دی کوم د ځکه چې مسافرین ډېر زیات دي دلته. نو دوی په پارکونو کې شپې کوي، په غاړو کې د سړکونو په غاړو باندې شپې کوي. نو او هلته داسې شته چې هغه په کمپو کې هم ژوند کوي.
کوم یو برخلیک ته تاسو شیبې شمارئ یا ور روان یې، پوهیږئ چې اخره به څه وي ستاسو د دې سفر؟
نو موږ غواړو چې دغه ځای کې موږ پاتې شو، دغه ځای کې موږ وخت تېروو. همدغه رقم چې پرتو موږ د دې ملکونو څخه مخکې اروپایي ملکونو ته نه تللي، ټول مسافرونو همدغه اراده ده چې مخکې مسافر اروپا ته لاړ شي. نو چې اروپا ته لاړ شي، په دغه ځای کې وخت تېرول ډېره سخته ده مسافرو دپاره. نو دوی ټول د حکومت نه راټول دغه نه څخه دا هیله لري چې دغه شي لارې دوی ته برابر شي، دوی ته دلته سهولتونه برابر شي، لارو کې دوی ته سیستم برابر شي چې دوی دې ځنه په اسانه ډول باندې واوړي. داسې فیملی نه دي، دا ټول همدا غواړي چې لاړ شي مسافر. نو چې لاړ شي دغه ځای نه، ځکه چې تر دې ځایه پورې هر یو مسافر باندې 8000 یورو مصرف دی باندې هر یو کس باندې راغلی دی. نو دا مصارف خلاصول دوی لپاره ډېره سخت ده چې بیرته واپس او دا بیرته لاړ شي کور ته واپس یا خپل ممالک ته لاړ شي. نو دوی به هغه وخته پورې تر دغه ځای کې پاتې شي تر څو دې ځای نه ونوځي. او دوی ټول همدې ته په تمه دي چې دغه لارې به خلاص شي. دوی
عاشق الله شتمن چې اوس په سربیا کې ګیر پاتې دی او هڅه کوي چې د غربي اروپا خواته واوړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ اوس مزوارې دي په ټکسیانو کې د ترافیکو ریاست باید دغه څنګه دغه سي دغه وکړي چې د بکاس د مخکښې کې نکښني دا چې په ازادې سره انسانان سره تخته یې کې څلور د چاپ سټ کې سید مخکښې کې دوه د مخکښې کې کښېني د ښه خلکو سره په ازادې دا مو دې سره رپورټ راپورته کړی چې خلک د دې په کندهار کې خلک دغه د ټکسیانو ولا سره په ازادې دغه د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نه پیغام د لوړپوړي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
زه چې سلام د زازای اریوب ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ دغه ولسوالۍ کې د دوی میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکرې نشته. ټولو مکتبیانو ته ویلي دي چې تذکرې ارتي، تذکرې درته جوړوو، تذکرې نه اترتي. د دوی میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي، تذکرې نه ارتي. د لوړپورو چارواکو نه مو خواهش ده چې زازای اریوب ولسوالۍ ته د ماشومانو دپاره دي تذکرې ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
رسنه زار خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه منګه په محمد اغه ولسوالۍ یا سمجھے تو بڑی پسیمہ کے دمرا واورا سویرا چہاری بندی دی او منگا مریضان ڈاکٹرانو تنسر سوئے روختن تنسر توائی پا دی ہلے سے منگا چارواکی داغا گواوری او منگ تلار اخلاسی کی پا دی ہلے سے ما پیغم نشر کی منگا لتا مریضان دی لمر ایرا رسوئی سو جائتا نا مریضان جائتا رسوئی سو پا دی ہلے سے منگا تلار اخلاسی کی دلوگار علا تمخنا لغیر سوالی ریا تو بگی پسیمہ کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجی رڈو پا روان خبری مجلہ کے وڈان دیا سجی رڈو تا ساسو یوشمی را رسی دلی اسمی سن الولو خوص و نڈیوال مسئلہ را خلو پا غی لوی جاپانی بیڑی کے چی دا کرونا ناروغی لکبل قرنطین شوی تروس تشپیت دیر کسان پا دی ناروغی اخت شوی دی پا این وقت پا چین که دا کرونا ویروس لکبل دا مریوش میر پا زیادی دو دی اسمت ساروان را پور لدی
جاپان د جمعې په ورځ وویل چې په ستره قرنطین کړې بیړۍ یا کروز کې تر اوسه پورې 16 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. جاپان د اعلان په داسې حال کې وکړ چې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو له وخته تر اوسه پورې 6 تنه مړه شوي دي. د مړو شویو کسانو په منځ کې هغه ډاکټر هم شامل دی چې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی و. په چین او نور نړۍ کې په دې ویروسو د اخته شویو کسانو شمېر 10,000 ته رسیږي. د جمعې پروس په جاپانی بیړۍ کې په کورونا ویروسو د 16 تنو د اخته کېدو له تایید کېدو مخکې دا بیړۍ چې 3,200 تنه پکې سپارول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته بدرګه شوه. د جاپان صدراعظم شینزو ایبه ویلي چې په بله دا ډول لویه بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنۍ پرې نښدي. دا بیړۍ د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان اوکیناوا ته روانه ده. صدراعظم ایبه وویل د مهاجرت نوې پالیسۍ یې سر له نن جمعې څخه عملي کیږي. لږ تر لږه 4 نورې بیړۍ چې 2 د نورو هیوادونو او 2 جاپانۍ دي د شمال له لورې د جاپان خواته روانې دي. د نړیوالې روغتیا ادارې مشر تیدروس ادهانوم په جنیوا کې وویل په چین کې چې دا ناروغي ورڅخه پیل شوې ده تر اوسه د مړو شویو کسانو شمېر 6,200 تنو ته رسیږي او په مجموع کې 10,211 تنه په کورونا ویروس په دې هیواد کې اخته دي. د ناروغۍ چې لومړی د چین په اوهان ښار کې خپره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي. په چین کې جدي هڅې روانې دي چې دا ویروس کنټرول شي. هوبی ولایت چې ووهان یې مرکز دی قرنطین شوی، لارې یې بندې کړی شوي، ښوونځي او پوهنتونونه یې بندې، عامه ترانسپورت او راکړه ورکړه پکې په ټپه درول شوې ده. د چین په نورو برخو کې هم د دې لپاره چې ویروس خپور نشي محدودیتونه وضع شوي دي. ډېرو هیوادونو چین ته چارتر الوتکې ولېږلې او خپل اتباع یې ورڅخه وویستل. امریکا او ګڼو نورو هیوادونو په خپلو هوایي ډګرونو او پولو کې تدابیر سخت کړي. مسافر په ځیر څاري او پر هر چا چې شک وکړي قرنطین کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام ترو پر منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسر آباد پارون پل علم مغزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 5.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لمارچی ولسوالی مننه کوي چې د دوی اسمسونه لولو او بشیر حبیب زی لازری ولسوالی ګیله کوي چې د اسمسونه نه خپرو. سخی بادشاه شاهین د خوست لازرزی میدان لیکي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو نیول غندو او پر نړیوالو غږ کوو چې د بشري حقونو لپاره د پښتنو غږ واوري. خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ څخه لیکي پاکستان د خپل بام واوري په بله چوي. دوی وایي چې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مړی په کابل کې پیدا شوی، خدای خبر چې دا چیرته پیدا شوی. نظام الله ساپی له کونړه دي کې پاکستان به بیا د طالب په نوم کوم بېګونه افغان وشلوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي میدان لیکي د کمال خان بند امنیت لپاره باید جدي پاملرنه وشي.
تازه خان سمسور لننګرهار لري کې لا افغان حکومت او نورو وسلوالو غواړو چې د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي. عبدالرحمن له کابل پراستول اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید روغه جوړ وکړي او د دې له خاطره چې صلح وشي تر هر څه مخکې باید اوربند ټینګ شي او اوږدمهاله اوربند وي. میر احمد ملت پال د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی دی سوله په خبرو راتلای نشي، بریدونه باید بند شي. البته د اس ام اس ټکی سره یو ځای شي ویل سم نه لوستل کیږي. عتیق الله همت له زابل له شاجو یې لیکي چې زه ملي تاجران باید له افغانانو څخه د مجبوریو په وخت کې ګټه وانخلي او په ولسوالۍ کې دی وایي د غوړو بیه ګرانه شوې ده او دې ته باید پام وکړي چې غوړي ګرانه نشي. دا خبری مجله هم دومره به بل خبری مجله هم لرو. سید سمی عباس تاسو وړاندې کوي. په خیر راغلی عباس.
تشکر احمد شه.